د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. له دې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 19, 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې اوسط خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو. خو لومړی خبرونه. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر سفر بندیز لګولی دی. د افغانستان تلون نیوز خصوصي ټلویزیون د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله تیر ماښام ناوخته دا خبر خپور کړ. طالبانو ښاغلی بنټ د افغانستان په اړه په تبلیغاتو تورن کړی او پر هغه د بندیز لامل یې هم همدا مسله بللې ده. بنټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځلې افغانستان ته سفرونه وکړل او هر ځل یې د طالبانو حکومت د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په نقص تورن کړ. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجارک په دې اړه راپورونه نه رد او نه تایید کړل، خو ویې ویل چې ښاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکاري کوي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې د هیواد په 1400 ولایتونو کې د شدید ورښت او سیلونو اټکل کړی. د ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې دا ورښتونه به نن په ننګرهار، بدخشان، نورستان، تخار، بغلان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې وشي. په عین حال کې د پنجشیر یو شمیر اوسیدونکو پرون د ځینو ویډیوګانو په خپرولو سره وویل چې هلته سیلونه راوتلي او یو شمیر کورونه یې ویجاړ کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د جګړې له پیل وروسته منځني ختیځ ته خپل نهم سفر د اوربند د موافقې په اړه کوم لوی پرمختګ ته له رسېدو پرته پای ته ورسوه. داسې مهال چې اسرائیل او فلسطیني حماس ډلې چې امریکایي تروریستي ډله بولي د ننګونو د دوام خبره کړې، انتوني بلینکن پرون خبرداری ورکړ چې وخت خورا مهم دی. ښاغلی بلینکن په مصر او قطر کې چې په خبرو کې منځګړتوب کوي له غونډو وروسته وویل اسرائیلو د اوربند په مسله کې د اختلافونو د حل وړاندیز منلی دی او اوس باید پر دې تمرکز وشي چې حماس یې هم مني او دواړه لوري د تطبیق پر څرنګوالي کار وکړي. ښاغلی بلینکن له قطر څخه تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل د امریکا پیغام روښانه دی او هغه دا چې پر اوربند او د برمتو پر خوشې کېدو موافقه وشي او دا کار باید همدا اوس وشي. د اختلافونو د حل لپاره د امریکا او قطر د طرحې په اړه ډېر لږ جزئیات خپره شوي دي، خو بلینکن وویل د غزې له تړانګې د اسرائیلو د شاتګ د پلان مهالویش او ځایونه په ډاګه شوي دي. د ایران د بشري حقونو یو ډله چې مرکز یې په ناروې کې دی وایي په تیرو شلو ورځو کې لږ تر لږه 50 کسان په ایران کې اعدام شوي. د ډلې پرون په یو بیان کې ویل چې اعدام شویو کسانو کې یوه مظاهره کوونکې میرمن او 8 تن افغان وګړي شامل دي. په بیان کې که څه هم د اعدام شویو کسانو جرمونو ته اشاره نه ده شوې، خو ایران مخکې له دې خپل سیاسي مخالفان او د نشه یي توکو او نورو جنایي پیښو عاملان اعدام کړي دي. دا زندانیان د ایران په بیلابیلو زندانونو کې داسې مهال اعدام کیږي چې د ایران په زندانونو کې د دې وضعیت په غبرګون کې د سیاسي زندانیانو د خوړو اعتصاب د پراخېدو په حال کې دی. دغه 19 اعتصاب 13 اونۍ مخکې پیل شوی او لا هم دوام لري. د بشري حقونو دغه ډلې په خپل بیان کې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د ایران د حکومت لخوا د دوی په ټکو د اعدامونو د ماشین ودروي. د ایران حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. او د منځنۍ آسیا د فوټبال د 12 کلنو د اتلولۍ په جام کې د افغانستان لوبډله نن د تاجکستان له لوبډلې سره لوبه کوي. د سیالي د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیلېږي. د نننۍ لوبې ګټونکې لوبډله به پایلوبې ته لاره پیدا کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د فوټبال د 12 کلنو ټیم قرغزستان ته 2-0 ماتې ورکړې وه. دغه لوبې د اګست په 12 پیل شوي او د همدې میاشتې تر 24 پورې دوام کوي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. د د طالبانو لوی مشر د ځوانانو د روزنې په برخه کې یو لړ تازه سپارښتنې کړي چې معنا یې د ځینو څارونکو په باور پر خلکو د محدودیتونو زیاتول دي.
فکر کوم چې په دې سره به خلکو په کړنو هلکا نور هم راتنګ کړي او شکوا شکایتونه چې دي هغه به زیات شي.
هغه افغانان چې غواړي امریکا ته کډوال شي د یوې موافقې په اساس فلیپین کې ځای پر ځای کیږي.
دا کار به د اس آی وی پولیسې ته سرعت ورکړي، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې داسې کسان پاتې دي چې درې کاله تیر شوي دي خو اوس هم بند پاتې دي او ژوند یې په خطر کې دی.
په افغانستان کې د ښځو پر کار د بندیز په برخه کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د تازه اندېښنو په اړه هم یو راپور لرو.
د دې پروژې په بندېدلو سره نه یوازې داسې موږ زیانمنې سولو، بلکې هغه مېرمنې چې له موږ سره سافټ وي موږ ورته خدمات وړاندې کول هغوی هم زیانمنه سولې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده د هیواد د ټولو ولایتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې په اسلامي روحیه سمبال ځوان نسل وروزی. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون وویل په تیر یو کال کې زرګونه ځوانان چې د دوی په وینا په غیر اخلاقي چارو بوخت و نیولي او توقیف کړي دي. یو شمیر ځوانان او د چارو پوهان وایي چې د طالبانو د مشر څرګندونې به پر ځوانانو نورو فشارونو او محدودیتونو ته امکان برابر کړي.
د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده یو ځل بیا د شرعي قانون په پلي کېدو او په اسلامي روحیه د ځوان نسل پر روزلو ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مشر یې په کندهار کې د ټولو ولایتونو له والیانو سره غونډه کې دا څرګندونې کړي. د اعلامیې له مخې د طالبانو مشر والیانو ته سپارښتنه کړې چې هیچا ته د دوی په ټکو په ولایتونو کې د غیر شرعي کړنو اجازه ورنه کړي، د خلکو عقیده او فکری اصلاح ته کار وکړي او په اسلامي روحیه سمبال ځوان نسل وروزی. د افغانستان د ځوانانو پخوانی معین او د چارو کتونکو کمال سادات وایي د طالبانو د مشر دا څرګندونې به پر ځوانانو نورو محدودیتونو ته زمینه برابره کړي.
د امر بالمعروف له کړنو نه خو پخوا هم خورا ډیر شکوا او شکایتونه شته دي، ځکه چې دوی عامو خلکو ته په عام مزر کې داسې سزاګانې ورکوي چې هغه د افغانستان له کلتور رواج سره او د ځوانانو له هغې غرور سره سمون نه خوري. او د دوی د مشر په دې خبرې سره چې په ولایتونو کې نور اختیارات هم ورکړي دي، فکر کوم چې په دې سره به خلکو په کړنو هلکا نور هم راتنګ کړي او شکوا شکایتونه چې دي هغه به زیات شي.
د ځوانانو د حقونو فعال سید احسان سادات وایي په افغانستان کې لوستې ځوانان له بیکاری او ناوړه اقتصادي شرایطو رنځوري او په وینا یې نورو محدودیتونو سره هم مخامخیږي.
په افغانستان کې کافر، یهود، مشرک، نصارا نشته. دغه ځوانان چې تاسو ګوري دا ټول مسلمان ځوانان دي. بیا الله تعالی فرمایي چې لا اکراه فی الدین، په دین کې سختی او زیاتی نشته. له بده مرغه چې د امارت اسلامي دغه پالیسی غلطه او اشتباه پالیسی ده. پراته له ډاره باید دا مونږ ووایو چې په ګیره باندې ځوانان ټکول کیږي، په جامو اخیستلو باندې ځوانان ټکیږي، زوریږي. کوم ځوان چې تاییدی د جهاد یا امغه تصفیه کمیسون چې دی ورته وایي هغه ورقه ونه لري، دې ته دنده نسته، وظیفه نسته، امرار د معاش نسته، موږ کومه سیلار څو وکړو؟
د طالبانو مشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون سه شنبه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د خپلو یو کلنو لاسته راوړنو راپور وړاندې کړ. د امر بالمعروف د پلان او قوانینو مشر محیب الله مخلص وویل تیر یو کال کې 14,000 کسان د دوی پټکو د بد اخلاقۍ په تور نیولي چې له 24 ساعتونو کمه موده کې بیرته خوشي شوي دي. مخلص زیاته کړه چې تیر کال د موسیقي 21,000 وسیلې له منځه وړي او په لسګونو زره سیډیګانې یې ماتې کړي او زرګونه هغه کمپیوټر کاران یې له کاره ګرځولي چې په خبره یې خلکو ته یې موبایلونو کې فلمونه اچول. نوموړي وویل چې له خپلو امنیتي لیکو یې 215 کسان له دې کبله لرې کړي چې ګیرې یې نه درلودې. د امر بالمعروف دغه کړنې پر ځوانانو له محدودیتونو او په ځینو حالاتو کې د هغوی له وهل ډبولو خالی نه دي. دیني عالم مولانا عبدالصبور عباسي وایي په اسلام کې جبر یا اکراه نشته، او په وینا یې دی او یو شمیر نور علما د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له ځینو تګلارو سره موافق نه دي.
د دې خیال دا دی چې دا ټول شی په زور باندې سمی، او ټول علما د اجتماعیات ماهرین دا وایي چې ثقافتي کلتوري تغییر او چې دی دا په انساني ټولنو کې دا وخت اخلي، او دا په زور باندې یا د لخت په زور باندې ناراضي. دوم شی چې دی کې او سړی قوت استعمال هم کوي، نو د قوت استعمال لپاره خو شریعت ترجیحات قائم کړي، او بل دا چې شریعت د ار منکر یا د ار بدی یا د ار ناوړه کار د مخنیوي لپاره هغه سزا نه تجویز کړي. دوی ته زموږ مشوره دا ده چې تاسو د مندوب او د مستحب نه شروع مه کوئ، د عقیدې نه شروع کړئ چې د خلکو عقیده او فکر او هغه چې دی سم شي، او عقیده کې هم چې دی د زور استعمال نشته. خو زموږ په نظر باندې دا کوم ترتیب چې دی جوړ کړی دی د منکراتو د مخنیوي او د بدی لپاره، یعنی دا کوم ترتیب، دا ترتیب سره زموږ اتفاق نشته. ده
د چارو کتونکي وایي د طالبانو د لوی مشر نوې سپارښتنې به چې په اسلامي روحیه د ځوان نسل د روزلو خبره یې کړې، پر ځوانانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لخوا نوره کړې هم تنګ کړي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په افغانستان کې د ښځو او ځوانانو سره د ناوړه چلند په خاطر د بشري حقونو د نړیوالو او کورنیو ډلو تر پر له پسې نیوکو لاندې دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
متحد ایالات وی له فلیپین سره په دې هیواد کې د هغو محدود شمیر افغانانو د موقتی استوګنې په اړه موافقه ته رسیدلی چې د امریکا د ځانګړو ویزو غوښتنه لري. د امریکا او فلیپین د بهرنیو چارو وزارتونو د بیانونو په خبرولو سره ویلي دا د هغو افغانانو لپاره ده چې د اس آی وی په نوم ځانګړي کیسونه لري. په عین حال کې په افغانستان کې ډیره یو شمیر افغانان چې د اس آی وی کیسونه لري، دا موافقه د دوی د کډوالۍ د کیسونو د څېړنې د بهیر لپاره مهمه بولي.
د امریکا متحده ایالات او فلیپین په هغه هیواد کې د یو شمېر هغو افغانانو د موقتی استوګنې په اړه موافقې ته ورسېدل چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په دې هیواد کې بیا میشتې د نه غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دې هوکړې پر بنسټ به د دوی محدود شمېر افغان متحدین چې د اس آی وی او یا امریکا ته د کډوالۍ ځانګړي کیسونه لري په فلیپین کې لنډمهالي استوګن شي، څو یې امریکا ته د تګ لپاره غوښتنلیکونه وڅېړل شي. د امریکا متحده ایالات به د دغو افغانانو د خوراکي توکو، کور، امنیت، طبي خدمتونو او ترانسپورت په ګډون اړین خدمتونه برابروي. د فلیپین جمهوریت د آسیا په سویل ختیځ کې موقعیت لري او انګلیسي او فلیپیني د دې هیواد رسمي ژبې دي. په افغانستان کې میشت یو شمېر افغانان چې د اس آی وی کیسونه لري، دغه هوکړه د دوی د کډوالۍ د کیسونو د څېړلو بهیر د چټکتیا په برخه کې مهم بولي. د دوی له ډلې یو تن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
زه هیله لرم او خوشبین یم هدیته چې دا کار به د اس آی وی پولیسو ته سرعت ورکړي، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې داسې کسان پاتې دي چې درې کاله څلور کاله تیر شوي دي خو اوس هم په افغانستان کې بند پاتې دي او ژوند یې په خطر کې دی. نو هیله لرم چې دا کمپ چې په فلیپین کې جوړیږي یا جوړ شوی دی د خلکو سره کومک وکړي چې زه له افغانستان څخه وویستل شي.
په همدې حال کې د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړه او وی ویل چې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره په اړینو وروستیو داخلي پړاوونو کې دي. د اعلانونو کې دا نه دي ویل شوي چې څومره شمېر افغانان به چې د اس آی وی کیسونه لري فلیپین ته ولېږدول شي. دا هم نه دي ویل شوي چې دا غوښتونکي د افغانستان له دننه څخه دي او که هغه افغانان هم پکې شامل دي چې د افغانستان په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو ایسایوي کیسونو د بهیر بشپړېدو ته انتظار باسي. یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تګ لپاره ایسایوي کیسونه لري او په پاکستان کې میشت دي، اندېښنه لري چې کیسونه یې په ځنډ څېړل کېږي. یو له دوی څخه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
موږ هیله لرو چې د متحده ایالاتو حکومت به خپله ژمنه ترسره کړي او موږ به له اوږده انتظار وروسته له پاکستان څخه ژر تر ژره وباسي چې له زرګونو ستونزو سره دلته بې برخلیکه ژوند کوو، ځکه موږ دلته په ډېرو ستونزو او سخت حالت کې یو.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دو اونیو کې د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیږد د اعلان سره هممهاله د 2021 کال د اګست په 15مه شاوخوا 144,000 کسان له افغانستان څخه په ځانګړو الوتنو کې ایستلي دي او ویلي دي چې د لیږد پروسه به د هغو افغانانو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره همکار پاتې شوي، او دغه شان یې په درېیمو هیوادونو کې په سفارتونو او قونسلګریو کې دا بهیر چټک کړ. که څه هم د طالبانو د حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بښنه اعلان شوه، خو په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعت
راسره اوسئ. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس د ایران او جرمنی ترمنځ نندرې. په تهران کې د جرمنی ژبې د زده کړې د یو دفتر تړلو د برلین غبرګون پرولی دی. د ایران د قضا اړوند میزان خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د دې دفتر دوه څانګې د قضا په لارښوونه د دوی په ټکو د ځینو ناقانونه اقداماتو له کبله بندې شوي دي. دا کار څو اونۍ وروسته له هغه کیږي چې جرمنی په همبورګ ښار کې د ایران د اسلامي زده کړو یو مرکز بند کړ. په دې اړه تفصیل اسدالله لودین اوروی.
په تهران کې د جرمني ژبې د زده کړې موسسې تړلو د جرمني خبرګون پاره ولی او ویلي دي چې د سپیناوي لپاره به یې برلین کې د ایران سفیر احضار کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې د ایران له نوي ټاکل شوي حکومت غوښتي چې ژر تر ژره په تهران کې د دوی د سفارت تر څارنې لاندې د جرمني ژبې دغې موسسې ته د فعالیت اجازه ورکړي. تر دې وړاندې د ایران قضایه قوې پورې اړوند میزان خبری آژانس راپور ورکړی چې د جرمني ژبې د دغې موسسې دوه څانګې په تهران کې د امنیتي ځواکونو لخوا تړل شوې دي. د دغه آژانس د راپور له مخې د جرمني دغه موسسه د ایران د قوانینو په نقض، غیر قانوني کړنو او پراخو مالي سرغړونو تورنه شوې او د تړلو حکم یې د ایران قضایه قوې ورکړی. په راپور کې ادعا شوې چې په ایران کې د جرمني اړوند اکثرو مرکزونو په اړه ایرانی دولت د سرغړونو راپورونه ترلاسه کړي چې دا مهال تر څېړنې لاندې دي. د ایران تر دې اعلان وروسته جرمني پر دې اقدام سملاسي خبرګون وښود او د بهرنیو چارو وزارت د ایران د امنیتي ځواکونو دغه اقدام وغنده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د دغه موسسې د تړلو لپاره هیڅ توجیه نشته. په ایران کې د جرمني ژبې د زده کړو مرکز په 1995 کال کې جوړ شوی او د جرمني سفارت تر څارنې لاندې فعالیت کوي. د چارو یو شمېر کتونکو د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا ته ویلي ایران کې د جرمني ژبې دغه مرکز د جرمني په هامبورګ ښار کې د ایران د اسلامي مرکز د تړلو په غبرګون کې بند شوی. جرمني د 13 جولای میاشتې په وروستیو کې په هامبورګ کې د ایران د اسلامي زده کړو یو مرکز بند کړ. جرمني هغه مهال ویل چې د ایران دغه مرکز او څو نورې څانګې د سخت دریځ اسلامي اهدافو څخه د پیروي او د لبنان د حزب الله ډلې څخه د ملاتړ په هدف تړل شوی دی. د جرمني شپیګل مجلې هغه مهال راپور ورکړ چې دغه مرکز په يهودي ضد کړنو او له اسرائیل سره په دښمنۍ توران دی او له حزب الله څخه چې فعالیت په جرمني کې مانه دی ملاتړ کوي. په هامبورګ کې د ایران د اسلامي مرکز تړل کېدو هغه مهال د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبرګون وپاروه. ایران هغه مهال د جرمني دا کار خصمانه اقدام او د بشري حقونو له اصولو ښکاره سرغړونه وبلله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدون کو را سره وسی د خبرونه په دوام کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي. خو له هغه مخکې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو ان وومن وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو د لرې کولو لپاره فعال کار وکړي. د ادارې په افغانستان کې په بشر دوستانه چارو کې د ښځینه کارکوونکو د فعالیتونو د ستاینې تر څنګ ویلي دي چې دوی د نړیوالې ټولنې خوندیتوب او مالی ملاتړ ته اړتیا لري. یو ان ویمن وایي په دغو ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز نه یوازې د دې ادارو ښځینه کارکوونکي اغېزمنې کړي، بلکې هغه میرمنې چې له دې سازمانونو یې مرستې ترلاسه کولې هم اغېزمنې شوې دي.
ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودوونکي سیاست د پای ته رسولو لپاره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د دې سازمان د ښځو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا ادارې یو ان وومن پرون د دوشنبې په ورځ د اګست په 19 په یو بیان کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په فعاله توګه د دې سیاستونو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. یاده اداره په دې باور ده چې په نړیوالو ادارو کې د ښځو پر کار کولو د طالبانو د حکومت بندیز نه یوازې د دغو بنسټونو د ښځینه کارکوونکو پر ژوند اغیز کړی، بلکې هغو ښځو چې د دوی مرستې او خدمتونه به یې ترلاسه کول هم اغیز کړی دی. یو ان وومن دا هم ویلي چې په افغانستان کې د بشر دوستانه کارونو ښځینه کارکوونکي په داسې حالاتو کې کار کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کار له بندیز سره سره د دوی لپاره کار کول ګواښونکی ده. د دغه سازمان په خبره په افغانستان کې د بشر دوستانه چارو په برخه کې کارمندې میرمنې د نړیوالې ټولنې لخوا خوندیتوب، لنډمهاله او اوږدمهاله مالی ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر هغه میرمنې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله په کور ناستې دي او مخکې یې ښځو ته د خدماتو او مرستو رسولو په برخه کې کار کاوه وایي دې بندیزونو نه یوازې د دوی ژوند بلکې د دوی له خدماتو څخه برخمنو ښځو ژوند هم اغیزمن کړی دی. له دوی څخه دو تنو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په خوشنۍ سره د دې پروژې په بندېدو یا د دغه دفتر په بندېدلو سره نه یوازې درسې مونږ زیانمنې سولو، بلکې هغه میرمنې چې له مونږ سره سافټ وي مونږ ورته خدمات وړاندې کول هغوی هم زیانمنونه سولې، ځکه مونږ ورته کله پیسې ورکول کېدي په پروژه کې، کله هم خوراکي توکي یا هم نور صحي او بهداشتي مواد.
د پوهنتون او ښوونځي څخه فارغ سوي موږ ورته کارونه پیدا کول، د کار زمینه مو ورته برابروله، ځکه یو شمېرې د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټونکي وو. اوس هم موږ فعالیت کوو خو د پخوا په شان نه، لکه ښځو سره اوس موږ همکاري ډېره پراخه نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي دي، خو په عمل کې د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې په ښځو او نجونو له شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړي، په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې یې دوی له کار کولو هم راګرځولي دي. کومې ښځې چې د طالبانو د حکومت لخوا وزګاري شوي په وار وار یې ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کړی دی. د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره په افغانستان کې دننه او بهر په پراخه کچه غږ پورته شوی، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې تړاو خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. اوس هم یو بل راپور. یو شمېر ښځو او نجونو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له طالبانو د تېښتې او حقونو ته یې د رسېدو په هدف په ناقانونه لارو له هېواده وتلو ته مخه کړې ده. سی ان ان خبري شبکې په دې اړه په یو راپور کې د یوې افغاني پوځي ښځې کیسه راخیستې ده چې د راپور له مخې له ایران تر ترکیې د لارې په اوږدو کې له ګڼو ننګونو سره مخامخ شوې ده. په دې اړه نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنی دو روستا د دغه هواد یو شمیر خزو وینجنو آزادی او حقونو ته د رسیدنی په هدف په ناقانونه توګه او خطرناک لارو کډوالۍ ته مخه کړی ده. سی این این خبری شبکې په دې اړه تازه خپل راپور کې د افغانستان د ملي اردو د یوې خزینه پخوانی پوځي کیسه خبره کړې ده. په دې راپور کې راغلی چې دا ښځه په 2022 کال کې د ناقانونه کډوالۍ په ترڅ کې له ایرانه تر ترکیې د قاچاقبرانو لخوا د 20 ورځو لپاره برمته سوې او قاچاقبرانو له کورنۍ د پیسو غوښتنې کړې دي. د دغه راپور له مخې افغان ښځې او نجونې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو محدودیتونو او ګواښونو له امله آن د نیونې او مرګ تر بریده له خطرونو سره سره ناقانونه کډوالیو ته اړ شوي دي. سلګونه نورې افغان ښځې او نجونې شته چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د دوی له لوري پرې د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو همدارنګه فشارونو له امله له قاچاقي لارو تېښتې ته اړ شوي دي.
سفر ما به خواست خود ما نبود، چون ما از وطن خود رانده شدیم.
د معترض ښځو له ډلې صالحې عینی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو په اعتراضونو کې ګډون کوه چې ګواښونو او د نیولو له ویرې اړ ایستل سوي چې د خپل ورور سره یې چې په خبره یې پخوانی پوځي دی په قاچاقي توګه له افغانستانه ایران ته ولاړه سي. صالحه وایي د موجوده شرایطو له امله نه ده توانېدلې چې پاسپورټ واخلي او په قانوني لاره د هېواده ووځي. صالحه ادا کوي چې د سفر پر مهال لاره کې د ایراني پولیسو لخوا نیول سوي هم ده.
لبده
مرغه موږ سل کسان یا ټول ردم از کړو، خپل کارت او د ورور پوځي کارت مې ور وښوده. موږ او څو نورې ښځې د پیسو په بدل کې خوشی کړو. د سفر په اوږدو کې له غلو او نورو ستونزو سره هم مخ شو. دا سفر زموږ لپاره سراسر د ترخو خاطرو ډک و.
یوه بله ښځه هم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دی په افغانستان کې مدني فعالیتونه کول او له همدې امله څو ځلې د طالبانو له لوري ګواښل سوي ده.
خانه تماشې آمدن و بعد از روز متاسفانه شوهر بعد از خانه بیرون شد، دیگه برنگشت.
زمو کور ته تلاشي راغلی و له هغې وروسته مې میړه له کوره ووت او د هغو ګواښونو له امله چې زه او میړه مې ورسره مخ شو بېرته راونه ګرځېد. له هغه وروسته مجبوره شوم چې له لور سره مې د چمن له لارې په قاچاقي توګه پاکستان ته ولاړه شم.
دا وایي دا مهال په پاکستان کې په بد وضعیت کې ژوند کوي او د خاوند برخلیک هم معلوم نه دی. خو یو شمېر هغه ښځې او نجونې چې لا هم په افغانستان کې دي د طالبانو د حکومت له لوري له ننګونو او محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکی دنیا حمیدی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو ژوند سخت او له قانوني لارې کډوالي هم ډیره پیچلې سوې ده.
اوسنی شرایط کې موږ داسې حالات کې یو چې وطن د افغانستان څخه ډیر سخت کار دی، یعنی په قانوني ډول چې که وطن غواړو هیڅ لار نه لري، یعنی نه پاسپورټ راته برابرېږي نه ویزه راته برابرېږي. د یو پاسپورټ نیول موږ ته ډیر سخت دی، ځکه سایتونه دي بندې، حضورې بندې. ډیر کم کې په میاشت کې به یو وار سایت ته خلاصېږي، بیا به ته سفتنام کوي. تقریباً یو پاسپورټ چې
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د دوی د محدودوونکو اقداماتو له امله نه یوازې ښځې او نجونې بلکې ډیری نور افغانان هم د کار، زده کړو او ښه ژوند په نیت ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته په قانوني او ناقانونه توګه کډوال سوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2020 کال راهیسې 8 میلیونه افغانان ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته کډوال سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
په تېر جمهوریت کې کله چې د ازادۍ ورځ وه، خلک به راووتل میلو ته چکر وته او درې رنګه بیرغ به ورسره و لاس کې، خوشحالۍ به وي، مستۍ به وي، چکرې به وي، خو خوند به یې کوله. خو اوس مهال په دې حکومت کې هغه شیان نشته دي، نه لیدل کېږي. اگر کم رسختي هم شته دی خو خلق ته ما خوند نه ورکوي او دا ورځ نه لمونځي.
زه ډاکټر نوري د کامل څخه یم. واقعا ډېره خوشحاله یم چې دا ورځ لمانځل کېږي په افغانستان کې. او بلده چې ارزښت لمانځنو هم لري، ځکه په همداسې شرایطو کې اخیستل شوې. او بلده چې د دې ورځې حقیقي معنا دا ده چې موږ څنګه کولای شو دی خو ما خستی چې موږ څنګه کولای شو خپل اتفاق او یووالی وساتو.
سلام سیال وردګی ما یو تن د کابل اوسیدونکی. نن ورځ په افغانستان کې د خپلواکۍ ورځ لپاره عمومي رخصتي ده. د افغانستان حکومت ټولو هغه ورځو چې افغانانو قرباني ورکړي دي او افغانانو په دې کې سرښندنه کړې ده، شهیدان معیوبین معلولین لري، هغه ورځو ته درناوی لري، درنښت کوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو دا شیبه خبرونه. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر سفر بندیز لګولی دی. د افغانستان تولو نیوز خصوصي ټلویزیون د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله تیر ماښام ناوخته دا خبر خپور کړ. طالبانو ښاغلی بنټ د افغانستان په اړه په ناوړه تبلیغاتو تورن کړی او پر هغه د بندیز له امله هم همدا مسله بللې ده. بنټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت له پیله څو ځله افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځل یې د طالبانو حکومت د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په نقص تورن کړی دی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان ستیفن دوجارک په دې اړه راپورونه نه رد او نه تایید کړل، خو ویل چې ښاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې خورا مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکاري کوي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې څانګې د هیواد په 14 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی. د ریاست په یو بیان کې ویلي چې دا ورښتونه به نن په ننګرهار، بدخشان، نورستان، تخار، بغلان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې وشي. بینحال کې د پنجشیر ولایت یو شمیر اوسیدونکو پرون د ځینو ویډیوګانو په خپرولو سره وویل چې هلته سیلونه راوتلي او یو شمیر کورونه یې ویجاړ کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د جګړې له پیل وروسته منځني ختیځ ته خپل نهم سفر د اوربند موافقې په اړه کوم لوی پرمختګ ته له رسېدو پرته پای ته ورسو. داسې مهال چې اسرائیل او فلسطیني حماس ډلې چې امریکایي تروریستي ډله بولي د ننګونو د دوام خبره کړې. انتوني بلینکن پرون خبرداری ورکړ چې وخت خورا مهم دی. ښاغلي بلینکن په مصر او قطر کې چې په خبرو کې منځګړتوب کوي له غونډو وروسته وویل اسرائیلو د اوربند په مسله کې د اختلافونو د حل وړاندیز منلی دی او اوس باید پر دې تمرکز وشي چې حماس یې هم ومني او دواړه لوري یې د تطبیق پر څرنګوالي کار وکړي. ښاغلي بلینکن له قطر څخه تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل د امریکا پیغام روښانه دی او هغه دا چې پر اوربند او د برمتو پر خوشي کېدو موافقه وشي او دا کار باید همدا اوس وشي. د اختلافونو د حل لپاره د امریکا او قطر د طرحې په اړه ډیر لږ جزئیات خپره شوي دي، خو بلنکن وویل د غزې له تړانګې د اسرائیلو د شاتګ د پلان مهالویش او ځایونه پکې په ډاګه شوي. او د ایران د بشري حقونو یوه ډله چې مرکز یې په ناروې کې دی وایي په تیرو 20 ورځو کې لږ تر لږه 50 کسان په ایران کې اعدام شوي دي. د ډلې پرون په یو بیان کې وویل چې اعدام شویو کسانو کې یو مظاهره کوونکې میرمن او 8 تن افغان وګړي شامل دي. په بیان کې کڅ هم د اعدام شویو کسانو جرمونو ته اشاره نه ده شوې، خو ایران مخکې له دې خپل سیاسي مخالفان او د نشئی توکو او نورو جنایي پیښو عملان اعدام کړي دي. دغه زندانیان د ایران په بیلابیلو زندانونو کې داسې مهال اعدام شوي چې د ایران په زندانونو کې د دې وضعیت په غبرګون کې د سیاسي زندانیانو د خوړو احتساب د پراخېدو په حال کې دی.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می اومنی. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي پراتونګي کې کومې بدې پایلې لري؟
مونږ په کوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سروار کې چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري، کوم مالک سې لوی سي جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سې لوی سي همداله کې نه یې خوښه، ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سې لیدلې دي، عملاً هم داسې سوې دي.
ولی زین افغان کورنۍ دا کار کوي
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې یا مغه ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کوي، یا مثلا د بل چلورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي، نه یې ده منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې، هغه یې نه ده منلې.
نن په همدې کې خبرې کوم، ملکې هم وکړي. درمن اورتونکو د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې په تیر بیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورستۍ پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپله خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربنده کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په هکله وایي:
مونږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سروار کې لکه زنګو کې وي، یا یو کلنۍ تم نه یې رسېدلي، خپله لور بل کور کې کوم مالک وي، یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پرې پوهېږي، ډېر نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم، هغه چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري، کوم مالک سې لوی سي هغه کېدای سي همدا جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سې لوی سي همداله کې نه یې خوښه، یا یو کور کې سره را لوی وي، بېخي دا رقم سوچتن نګ ورزي چې مونږ د ښځو او میړه یو. نو آینده کې دا رقم در ډېرې پیښې سوې چې ما لیدلې چې هلک کومه بله جنۍ باندې مین شوی، هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل هلک سره مینه شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي، خبره لانجې وي، دعوې وي، همداسې شوي دي، هله کورنۍ راجګسي، همدا جنۍ مړه کړي، جنۍ کورنۍ راجګسي، همدا هلک ووژني. نو ډېرې پیښې دا رقم سوي دي، وړوکیتوب کې خو هېڅکله نه یې په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل د خپلوي له منځه ځي، د کورنۍ کومو کورنۍ تر منځ وي هغو ته بس خپلوي له منځه ځي، قومونو تر منځ لانجې راپېښېږي، ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سې لیدلې دي، عملاً همداسې سوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور بهر ته نه باسم، له کلي نه، یا ول له قوم نه، نه کور نه باسم، بیا له قومه، بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو. لور او خور چې هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي، کور او قوم نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خوښه وي او که خوښه نه وي، لور او خوښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خوښه ده یا زوی کوم ځای خوښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملاً سه بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړې وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه یې چې ماته څوک کړې ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي، په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي، هغې سره په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی چې کومه کورنۍ وي هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمنۍ کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یوه علت منفی د پوینټ هم دغه ده چې دغه تاثیرات حتمن لري. که چېرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم وسي، نو هغه که روغې راغلی، د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت هغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زموږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده، نو دا ډېر غلط کار ده. که چېرې دوی اوله کې خبره وکړي، هغه بیا غټ سي، هغه یا د هلک سي هغه نجلۍ خوښه نه وي، یا د نجلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تا ما سره لفظ کړی دا او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږي نو زه به داسې وکړم هغسې وکړم، نو هغه دشمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده، په دغې رشتې باندې ډېر جنګونه سوي، حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده، په دوی باندې جبري ومنل سي، خامخا زوري یا هلک له طرفه یا د نجلۍ له طرفه، نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي. هغه د خپلې زندګۍ نه بیخي نا امید وي، هغه زندګي ورته داسې لکه تورې شپې. اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي، د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي، د زندګۍ نه ډېر پتنګ وي.
د کابل اوسېدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یوه نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل نه بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي. مخکې دې نه چې فامیلونه پرې غور وکړي، داسې فکر کوي چې دا باید وشي، یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې دا ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لوران خپل د زامنو دپاره دوی غواړي، پرته دې نه چې دا آینده اوس سنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي. او همدا مشکلات د دې سبب کېږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري، یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي، یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي. نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره، البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همده ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري او ملګری خپله وټاکي، دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلی هم دي اورېدلی هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور دپاره کوم څوک یې غوره کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې، کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه یو بل کې نه و پیدا کړی. او تر داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پرېښی دی، تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس د ما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي، په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي او خپل ځان ته نه لري کړي، نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی. نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي، یعنې د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري، دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي. برعلاوه دې چې دوی ته دا حق ورکړي، دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي د راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي. که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي، نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. او ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم، نو دوی رقم ځان قید احساسوي، شرایط هم اوس دا نه ایجابوي، اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره، یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې منلې، هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې. نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې په اړه وایي چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې، نوموړي په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي.
تر ډېره حده دوی داسې کوښښ کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډېری فوکس د ژوند پر یو ځای والی، یو ځای ژوند کول، ورونه ټول باید سره یو ځای وي، د مور او پلار سره یې دا مسایل دي، نه ځکه چې زه خپله داله سره سرنوشت سره مخامخ شوی وم. زما خپله خورکۍ وه، زما د کاکا زوی هغه یتیم و، نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله د هلک غسي پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي. نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د دپښه ور وتړي
او انجلی ورته مثلا په نامه کې چې دغه انجلی د پاره بیا سبا ورځ دی ونشي کولای چې دا وکړي د دې څخه جلا سي ولاړ سي لرې سي. نو فکر کوم چې د دوه انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي، نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره، ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي، نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوشش کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پاتې شي.
اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامداره پاتې شي ماشومان یو بل ته په نوم کوي، دا څومره بدې پایلې لري؟ کله چې دغه ځوانان غټېږي، آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري، کېدلی سي ډېری توافق ونه لري، دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کېږي؟
تر ډېره حده باور وکړئ چې تر ډېره حده، یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو، تقریبا اویا الى اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسېږي، ځکه چې هغه څه چې معمولا بې له دغه موضوع، که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو، هغه د انساني خصلت دغسې دی، هغه نه مني. مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل شي او دغه نجلۍ د کوچنیوالي څخه ورته په نامه نه شي، مثلا د کاکا لورې یې، زه په دې باور یم که دغه هلک غټ شي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي، او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم شي، زه باور لرم چې دغه هلک غټ شي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني، دا یې وجدان دغه دی، د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه شي منلی. نو که چیرې خوښه هم وي د دغه کس دپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل شوی او تپل شوی دی، یا زه نه غواړم، تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي، دا رښتې چې وي، ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي، او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوي، دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو، زموږ اړیکې سره پرې نه شي، په کلونو کلونو، یعنې پنځلس کاله شل کاله، بیا د دې ترمنځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوا بدې وي. انجلۍ یو نرم زړه لرونکې ده نه، تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کېږي او نه منل کېږي. نو دلته دا انجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي، یو عقدې زړه کې پاتې کېږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه موږ په کوچنیوالي ورته وایو، هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي، او هغه څه چې مور پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني. نو انجلۍ تر ډېره حده پورې راضي وي، خو هلک چې کله مغات شي، اجتماع ویني، خلک وویني، تر ډېره هر حده پورې دا د هلک دخوا دغه کېږي، او دا د په کلونو کلونو خوا بچاوي د کورنیو ترمنځ رامنځته کوي. د انجلۍ زړه ماتېږي، انجلۍ ته ډپریشن، نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي، داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي، او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا نه شي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي. تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د هلک و نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دي انجلۍ په کوچنیوالي، یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه شي، نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپل خور نه یادونه وکړه چې له ورته سرنوشت سره مخ شوې ده، اوس دغې پاکړه کړه وایي ژوند دې سره قم تیریږي.
باور وکړئ کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي، زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د اوو کالو، ماشاءالله پنځه ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به واخیستله، د دې کوزده ده، هغه د اوو کالو وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې تر هغه به تر اسوله د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره، زما پلار هم خدای دې وبخشي شهید شو، هغه خو په منځ کې نه و، نو د برعکس زما د کاکاګانو او زموږ او د دوی بېخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډې سولې، او د الک خوښتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لرې اوسي. نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني، ځکه چې دا پوهېدله که چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي. نو په دې خاطر زما خور ونه منله، نو دا اړیکه سره پریس وله. اوس ښه خو مقصد کله کله یادوي هغه لک،
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړه، تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري.
بله بله، اوس زما خورکۍ د بل چا سره واده کړی او هغه لک د بلې نجلۍ سره.
که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوې، همدغه کار څومره تاسو سره لرې کړی که واضح راته وایي؟
معمولاً موږ چې پلان هم شهید شوی وو بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو دوی سره، نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې، نه تګ او راتګ، هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره.
بله موږ او تاسې په داسې
چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه شي، زموږ څخه لرې ولاړ نه شي. هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته یې سلام هم نه دی اچولی او ډېر لرې شوی دی د ټولو څخه.
بله موږ او تاسې په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بد بختانه خلک یې له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډېر سروکار لري، ډېرې خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې، په عامیانه کې وایي غوږ وهنې هم څومره واورېدلې، پیغورونه هم څومره واورېدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بېچاره حتی په اووه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخښي ما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دوی کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دوی کورنۍ خبر نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دوی پیغورونو د غوږوهنو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده، واضح خبره ده چې دا خو زموږ په ټولنه کې شته، خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې. که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای. نو دا ډېره سخته وه په کومو ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ. تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودې، ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه او نورو خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشته وه او دوی ته به یې زنګ وهل، دوی به یا نه منل او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شیانو پورې ورسېدله. واقعاً ډېرې بدې ورځې وو، ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره، هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې، او دلته د دوی درات جواب، دلته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شیان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله.
بله تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لرئ؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه دي دوی یو څه واخلي، او د هغه څخه یو څه درک کړي، او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره شوي دي دوی نه کړي. دا خو لا ښه ده، مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدۍ پورې ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدۍ او تر وهلو تر مړه کولو تر دې شانو پورې رسېږي. کله چې که چېرې دوی خبره پټ نه کړي، تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي، چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده، موږ خو لا د ښار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر دې شانو پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن دغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي، هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوي، کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورېندرګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي، نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه به سل چنده زیات پیغورونه د خسوګنۍ څخه، یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوري. او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چېرې نورې کورنۍ خبرې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده، څه کوي؟ واده نه ورسره کوي. او که چېرې واده هم ورسره وچي، ممکن دا خبره په بدوی واوري، اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدیدې کېدلی شي، شدیدې پایلې ولرې. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چېرې لس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نه شو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړ وي. که چېرې هم هغه سړی ولاړ وي، اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا شاران شوي دي نشي کولای چې مور خپل خپل خبره پر دې باندې ومنه او پر وته دي باید انجلی کورنۍ دا وکړي ډېر غوړ وکړي او د دې داس کار ونه کړي ځکه افغانستان محیط دی افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بچ د دې خپل لور ویني نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ ځکه نو هغوی هلک دی موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي نړۍ ته واستوي نو دوی داسې فکر کوي چې انجلۍ ده نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي او زه د انجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواستې دي ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوئ نو تاسو ډېر فکر وکړئ ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وېزمې هغه ستاسو لور ده نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نشي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي هلک خو یې په کیسه کې نه ده کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په مېلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي خو ټول غمونه چاته پاته کېږي انجلۍ ته پاته کېږي نو فکر کوم د خپلو کورنۍ انجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه سي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي باید ته هم ښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومني او په انجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه هر څوک یې مني او د ډېرو غمونو سره دا انجلۍ یوازې پرېږدي چې برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري
چکم پوری موری سو چاته.